アワザメラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه د 1401 نویم هجری لمریز کال د لیندې یا قوس یوشتمه ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر لې 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله لرو چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی برستوړاندې کوم. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې په اړه په یو نوي راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه او د افغان حکومت نیمګړتیاوې د افغانستان لپاره مهم ګواښونه بللي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې سهارنۍ خبرې مجله کې راپورونه خپرو، خو له خبرونو وروسته په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د انقره په درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس د برید په اړه مهم اسناد له پاکستان سره شریک کړي. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لغمان ولایت د ښځو چارو د سرپرست رئیس ناجی صدیقي وژنه وغندله. او په نړیوالو خبرونو کې په مصر کې د اپوزیسیون او ولسمشر محمد مرسي پلاویان نن پلان لري چې لاریونونه وکړي. افغان حکومت وایي د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد د حمله په اړه ترلاسه شوي مهم اسناد او شواهد بل پاکستان سره شریک کړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون ازادۍ رادیو ته وویل افغان لورې به په انقره کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په راتلونکي غونډه کې پر خالد د حمله مسأله یاده کړي.
جمهوریت حامد کرزی یو هیئت د موضوع تحقیقات په خاطر ټاکلی و. هغه هیئت خپل تحقیقات پر څېړنې ترسره کړي دي او نتایج یې آماده دي. هغه اطلاعات د افغانستان حکومت غواړي چې زیاته ژره پاکستان سره شریک کړي او د پاکستان څخه به په دې وروستي وروستي برید په اړه وضاحت وغواړي.
افغان چارواکو ویلي دي چې پر اسدالله خالد برید په کوټه کې پلان شوی وو او افغان حکومت پوره یقین لري چې د ځانوژونکی هم له هغه ځای راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت رئیس تیره پنجشنبه په کابل کې د ملي امنیت په یو میلمستون کې په یوه ځانوژونکي حمله کې سخت ټپي شو. افغان چارواکي وایي اسدالله خالد چې د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی اوس له خطره وتلی. په عین حال کې د بګرام د روغتون ډاکټرانو ولسمشر کرزي ته وړاندیز کړی چې خالد د لازمې درملنې لپاره بهر ته او په خاص ډول متحدو ایالاتو ته واستول شي. د افغان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لغمان ولایت د ښځو د چارو د سرپرست رئیس ناجی صدیقي وژنه وغندله. په امریکا کې د افغان نړیوال سازمان اجرایه مشرې سوزان نوسل په یو لیکلي بیان کې ویلي دي چې د ناجی صدیقي وژنه په افغانستان کې د ښځو پر ضد تشدد او ترور د لړۍ یو برخه ده. په بیان کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور لګول شوی چې بیا هم د بشري حقونو د ښځینه مدافعانو په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بیان د امریکا له کانګرس څخه غوښتي دي چې د افغان میرمنو او نجونو د مسؤلیت په نوم داسې لایحه تصویب کړي چې لمخې افغان چارواکي باید ښځو ته د ګواښونو په خاطر ځواب ورکړي. د لغمان د ښځو د چارو سرپرست رئیس ناجی صدیقي وروسته له هغه پر دې دنده کار پیل کړ چې د دې ولایت د ښځو د چارو مخکینی مشره په 13 جولای میاشت کې ووژل شوه. چارواکي وسلوال طالبان د میرمن صدیقي د وژنې مسؤل ګڼي. په مصر کې د اپوزیسیون او ولسمشر محمد مرسي پلاویان نن پلان لري چې لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه له لانجمنې نظر پوښتنې یوازې څو ورځې مخکې پلان شوي دي. د ملي نجات جبهې په نوم د اپوزیسیون اصلي ډلې د پراخو اعتراضونو غوښتنه کړې څو حکومت د دې نظر پوښتنې یا ریفرندم فسخه کولو ته اړ باسي. په همدې حال کې د مصر قاضیانو پرون موافقه وکړه چې د دې هیواد د نوي اساسي قانون پر مساوده د ټول پښتنې پر چارو څارنه وکړي، خو دوی د ولسمشر مرسي پر پلاویانو غږ کړی چې د سترې محکمې مخې ته خپل روان اعتراض پای ته ورسوي. د یکشنبې په ورځ د مصر ولسمشر د دې هیواد له پوځ څخه وغوښتل چې د روانې ډسمبر میاشتې په 15 نیټه د اساسي قانون پر مساوې له ټول پوښتنې مخکې د دولتي تاسیساتو ساتنه وکړي. د ولسمشر د دې فرمان له مخې پوځ کولی شي ملکي وګړي ونیسي او د نظم او قانون د اعادې په برخه کې له پولیسو سره همکاري وکړي. د سوریه د حکومت ضد یاغیان وایي په شمالي ولایت حلب کې د یوې ستراتیژیکې پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي. فعالان ویلي دي د دې پوځي اډې د ځینو برخو نیول له ترکیې سره پر پوله د هغو سیمو کنټرول لا پسې ټینګوي چې مخکې له حکومتي ځواکونو څخه نیول شوي دي. د سوریې د ستر او سوداګریز ښار حلب د نیولو لپاره له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې یو ځل بیا په سوریه کې روان تشدد په کلکه غندلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر جوزه مانوئل باروسو د 2012 کال د سولې د نوبل جایزې د ترلاسه کولو په مهال چې اروپایي ټولنې ته ورکړل شوې په سوریه کې روان وضعیت د نړیوالو پر ضمیر یو داغ وباله. او تاجکستان پرون په رسمي ډول د تجارت د نړیوال سازمان غړی شو. په ژنیو کې په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د تجارت د نړیوال سازمان مشر پاسکال لامی او تاجک ولسمشر امام علی رحمان د تاجکستان د غړیتوب پروتوکول لاسلیک کړ. لامی وویل د تجارت په نړیوال سازمان کې د تاجکستان غړیتوب به دا هیواد په نړیوال اقتصاد او تجارت او د تجارت په نړیوال سیستم کې جذب کړي. تاجکستان له تیرو یولسو کلونو را په دې خوا په دې سازمان کې د غړیتوب هیله لرله. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه په یو راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه او د افغانستان د حکومت کمزوري مهم ګواښونه بللي. ډاکټران وایي د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد د لازم علاج لپاره باید امریکا ته واستول شي. هغه کوچیان چې په کابل کې د قصبي سیمې د ځمکو په غصب تورن شوي وایي پولیسو ناسم چلند ورسره کړی.
د افغانستان حکومت ټول راغله بسته نیروی لدی خلکو نه تاوکړي دی پولیسو چې څومره پازاب کړي دا درې ورځې من کلا باندې.
او بیا هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د غواخونو د زیاتې دوله وجه اندېښنې. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو چې اوریدای شي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په باب په خپل شپږ میاشتنی راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو خوندي ځایونه او د افغان حکومت نیمګړتیاوې د افغانستان لپاره ګواښونه بللې دي. په دې راپور کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو یادونه شوې او د افغانستان د لویو ښارونو امنیت ډاډمن بلل شوی. په دې اړه د فرانسې خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات رضوان مراد اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي سره لدې چې پاکستان له واشنگتن سره په اړیکو کې کړکیچ کم کړی خو وسلوالو ته په خپل خوره باندې د خوندي ځایونو په ورکولو سره د افغانستان امنیت زیانمنوي. پنټاګون د افغانستان د جګړې د ارزولو په خپل شپږ میاشتنی رپورت کې چې د کانګرس په غوښتنه برابرېږي ویلي چې څه کم اویا زرو امریکایي او د متحدانو سرتیرو د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې او د ملکی مرګ ژوبلې پیښې هم کمې شوې دي. خو د امریکا د دفاع د وزارت په څېړنه کې چې د فرانسې خبری آژانس خبره کړې راغلي په داسې حال کې چې امریکا د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په پاکستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د محدود ظرفیتونو لرونکي افغان حکومت او پراخ مالی او اداري فساد د دې هیواد لپاره ګواښونه جوړوي. په دغه رپورت کې چې له اپریل میاشت څخه نیولې تر سپتمبر پورې پرمختګونه پکې څرګند شوي دي ویل شوي چې پاکستان د امریکا د منافعو په ساحه کې همکاري کړې خو پاینې وخت کې بیا په نورو برخو کې کافي مرسته نه ده کړې. پنټاګون دا هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو څه مثبت پرمختګ شوی دی. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په خپل دغه رپورت کې ویلي د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خلکو ژوند ښه شوی دی. د دې رپورت لمخې د اپریل او سپتمبر ترمنځ موده کې د وسلوالو حملې یو پسلو کې زیات شوې دي. پنټاګون وایي د حملو د زیاتوالي سبب دا دی چې د کوکنارو د فصل وخت لنډو او عادي وسلوالو جګړې ته مخه کړې ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي اکثره بریدونه اوس له ګڼمیشتو سیمو بهر کیږي او د لویو ښارونو امنیت د پام وړ ډول سره ښه شوی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه د امریکا د دفاع د وزارت په رپورت کې راغلي چې افغان سرتیری د امنیتي مسؤلیتونو د اخستو په برخه کې پرمختګ لري خو په عین حال کې دا ځواکونه د لوجستیک او ادارې په ساحه کې نیمګړتیاوې لري. په رپورت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اداري او مالي فساد شتون هم یاد شوی دی. پینداګون په خپل شپږ مشتنی رپورت کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د شپږ شپېتو بریدونو یادونه کړې او هیلې څرګنده کړې چې نوي تدابیر به د دغه شان پیښو په کمولو کې مرسته وکړي. دغه راز د دې راپور پر اساس هغو هڅو هم ښه نتیجه ورکړې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره کړې دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې پیل شي. د دې کمیسیون مشر فضل احمد مانوي چې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل دا بهیر به په څلورو میاشتو کې بشپړ شي، خو په دې برخه کې د ځینو ستونزو یادونه هم وکړه. نجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شاوخوا 12 میلیونو رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د پایل لپاره تیاری نیسي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر به د 1992 کال د غوی میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او سلور میاشتې بعد دوام وکړي. ښاغلی مانوی د امنیتي ستونزو سربیره د انتخاباتو په وړاندې پرتو ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه. ویل چې د ولسوالیو ترمنځ د سرحدونو نه موجودیت ممکن د نوملیکنې په بهیر کې ستونزې رامنځته شي.
اگر ما انتظار داریم که انتخابات شورای ولسوالی شوه با ای کارت ها
که مشتمل رو چې د ولسوالیو د شورا ټاکلې وسی په دې کارتونو سره او دغه مشخصات چې په موجوده لیست کې سته امکان نه لري چې د ولسوالۍ ټاکنې تر سره کړو. هغه څه چې د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د ولسي جرګې ټاکنو کې انتخاباتي حوزې باید په ولایتو کې په وړو حوزو تقسیم سي، زموږ استدلال به دا و چې کوم لیست چې اوس موجود دی او کوم کارتونه چې موږ توزیع کړي دا ممکن نه دی. دا نورې ستونزې هم لري چې تر اوسه د ولسوالۍ سرحدونه هم نه دي تعین شوي.
ښاغلی مانوی وویل چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره شپږ زرو کارکوونکو او تقریبا 20 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی په نظر کې لري چې د هیواد په 304 شپږ ولسوالیو کې 450 د رای ورکونې مرکزونه او 1000 شپږ اتیا د نوملیکنې څانګې پرانیزي. د دوی په وینا هغه کسان چې په دې بهیر کې نوې نوملیکنه کوي او یا د دوی مخکینی کارتونه تصدیق شي 1,08,506 اویاتنو ته رسیږي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا چې د اړتیا په صورت کې به د نوملیکنې دوه مرکزونه په هر ولایت کې شپږو میاشتو لپاره پرانیستي وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس همدارنګه د ملي شورا لخوا په ځم سره د انتخاباتو د قانون په تصویب انتقاد وکړ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي موظفو ډاکټرانو وړاندیز کړی چې د ملي امنیت رئیس چې له یوې مرګونې حملې روغ ووت باید د لازمې درملنې لپاره امریکا ته انتقال شي. د ولسمشر حامد کرزي ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت د رئیس اسدالله خالد صحي وضعیت دا مهال ښه دی. افغان حکومت وایي پر اسدالله خالد د شوې حملې موضوع به د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې په انقره کې په پام کې ده مطرح کړي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د جمهور ریاست وایان ایمل فیزی وای تر دې د ولسمشر کرزی په دې اړه چې د ملي امنیت رئیس د لازمې درملنې لپاره بهر ته واستوي او کڅنګ پریکړه نه کړي. ایمل فیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د اسدالله خالد روغتي حالت له خطر بهر دی، خو د باګرام د روغتون ډاکټرانو ولسمشر کرزی ته ویلي خبروي چې د بهر په کوم پرمختللي روغتون کې د هغه علاج وشي.
ډاکټرانو دا وویل چې د صحیح وضع د ښه کېدو په حالت کې ده چې دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی، او د دې تر څنګ ډاکټرانو دا پیشنهاد وکړي چې د مزید معالجې په خاطر یا طبي په خاطر باید دی د هېواد څخه بهر مجهز روغتون ته واستول شي، او د دوی د پیشنهاد په اساس د امریکا نوم واخیستل شو چې هلته یو مجهز روغتون ته هلته واستول شي او هلته انتقال شي. نو دغه موضوع تر اوسه پورې د پیشنهاد په توګه مطرح ده چې مالجو ډاکټرانو دغه پیشنهاد کړی.
لدی وړاندې د فرانسې خبری آژانس د افغان مقام په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي و چې اسدالله خالد له بې هوشۍ څخه بهر شوی خلک پیژني خو لا خبرې نشي کولای. د ملي امنیت رئیس 13 پنجشنبه په کابل کې په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو. دا مهال د بګرام په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستۍ خبري غونډه کې پر اسد الله خالد د شوی حمله په اړه ویل چې برید کون کله پاکستان څخه راغلی او شوی حمله په کوټه کې پلان شوی و. د جمهور ریاست دوان وی افغان حکومت په دې اړه کافي شواهد او اسناد راټول کړي او ټاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی دا موضوع په انقره کې لخپل پاکستانی سال سره په کتنه کې مطرح کړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشران راتلونکي چهارشنبه پورس د ترکیه په انقره کې له یو بل سره کتنه لري. د نوموړي په وینا افغان حکومت دا فکر نه کوي چې دا پیښه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او د افغانستان د سولې په پروسه باندې منفي تاثیر وکړي.
قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغان چارواکي وایي چې د ملي امنیت پر رئیس اسد الله خالد د حمله په اړه ټول ترلاسه شوی اسناد او شواهد به د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو په غونډه کې له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. د افنریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د لغمان ولایت د ښځو د چارو د سرپرستی رئیس ناجی صدیقی وژنه وغندله. په مصر کې د اپوزیسیون او ولسمشر محمد مرسی پلاویان نن پلان لري چې لاریونونه وکړي. دا لاریونونه د مصر د نوي اساسي قانون د مساوات په اړه له لنجمنې نظر پوښتنې یوازې څو ورځې مخکې پلان شوی دی. د مصر قاضیانو پرون موافقه وکړه چې د دې هیواد د نوي اساسي قانون پر مساوده د ټول پوښتنې چارو پر چارو به څارنه کوي. د سوریه د حکومت ضد یاغیان وای په شمالي ولایت حلب کې د یوې ستراتیژیکې پوځي اډې ځینې برخې نیولې دي. او تاجکستان پرون په رسمي توګه د تجارت د نړیوال سازمان غړی شو. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د شبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د افغانستان په اړه د لویدیز په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
ګارډین ورسپانه په یو مطلب کې لیکي، په افغانستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو یو عسكر په هو عملیاتو کې ووژل شو چې د وسلوالو لمنګولو دی او امریکایي ډاکټر د ژغورنې لپاره د تیرې شنبې په ورځ انتر سره شول. دغه عملیات چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان الن په امر تر سره شول، هدف یې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امریکایي ډاکټر ډیلف جوزف ژغورلو چې د ورسپانه په وینا تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په دې ولسوالۍ کې تښتولی و. ګارډین وړاندې لیکي، سپینې ماڼۍ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې په دغو عملیاتو کې د امریکایي خاصو ځواکونو د یو عسکر وژنه تایید کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د یو امریکایي د ژغورنې لپاره دغه عملیات د دوی د پوځ د هغه فوق العاده جرأت، مهارت او وطن پالنې ښکارندویي کوي چې دوی هلته هره ورځ لزانه خي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې سپینې ماڼۍ له قوله په دغو عملیاتو کې د یو امریکایي عسکر تر څنګ د اوو وسلوالو طالبانو چې ډاکټر جوزف په ولکه کې و د وژل کېدو هم ویلي دي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې بیا په دې اړه په یو مطلب کې د مارننګ سټار ډیولپمنټ مؤسسې له قوله چې امریکایي ډاکټر جوزف ورسره کار کوي ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې هغه ته زیان نه دی رسیدلی او روغتیايي وضعیت ښه دی. ټایمز لیکي، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن ویلي چې د ژغورنې دغه ماموریت د طالبانو د ماتولو لپاره د دوی د کلک ژمنې ښکارندویي کوي، خو ورسپانې د سیمه ییزو منابعو په حواله برمته نیونکي جنایتکاران یاد کړي دي. ګارډین ورسپانه په کابل کې هغه جمعه چې $100 میلیون پرې لګول کیږي له 2014 کال وروسته د یوې سختې سیالۍ نښه ده. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، تیره میاشت څرګنده شو چې سعودي عربستان په کابل کې په یو جمعه او د اسلامي ښوونې پر مرکز $100 میلیون لګوي. جمعه به لکه په اسلام آباد کې فیصل جمعه چې په اتیاومه لسیزه کې جوړ شوی دی ورته وي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو وزیر دایو الحق عابد که څه هم هڅه وکړه چې دا ډاډ ورکړي چې دغه اسلامي مرکز په دې خاطر نه جوړیږي چې ګواکې دا هیواد غواړي له 2014 کال وروسته چې ناتو له افغانستان نه ووزي د دې هیواد په چارو کې خپله ونډه زیاته کړي، خو د ورسپانې په وینا مسله هم داسې ده. ګارډین ورسپانه وړاندې لیکي، د اویومې لسیزې راهیسې په دې سیمه کې چې پکې افغانستان او پاکستان موقعیت لري د سعودي عربستان په مرسته او لمسون جګړه روانه ده. د تیلو بډایه عربستان چې امریکا هم پرې اتکا لري له شیعه ایران سره د قدرت د برلاسۍ لپاره سیالیو دغه جګړه پیچلې کړې ده. د ورسپانې په وینا د منځني ختیځ په لویدیځ کې دغه جګړه د درېمګړو هیوادونو په مرسته پر مخ وړل کیږي. ګارډین زیاتوي، په تر ټولو یو بد حالت کې به د افغانستان سرنوشت د سیمه ییزو قدرتونو په سیالیو کې راګیر شي. سعودي عربستان به په ښکاره له 2014 کال وروسته له دریو نورو زورورو سیالانو سره یو ځای شي. روسیا چې پوتین دی له لاسه وتلي حیثیت او اعتبار لپاره هڅه کوي، چین چې په منځنۍ آسیا کې ګټو ته مخه کړي، او شیعه ایران.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبریالانو د دفاع ټولنو په هیواد کې له خبریالانو سره د بد چلند پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغو ټولنو چارواکو پرون د بیان د ازادۍ د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل چې خبریالانو ته ډېره برخه ګواښونه د چارواکو لخوا کیږي. په دې ورځ دوی د بیان د ازادۍ د قربانیانو په یاد یو مستند فلم هم نندارې ته وړاندې کړ چې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه جوړ شوی و. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال محمد ابراهیم ساپی په راپور کې واوري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده. دغو ټولنو پر افغان حکومت تور پورې کړ چې د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته یې لازم پام نه دی کړی. دغه اندېښنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیان ازادۍ د قربانیانو په یاد غونډه کې مطرح شوې. په دې غونډه کې یو مستند فلم هم خبریالانو ته وښودل شو چې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او ګواښونو په اړه جوړ شوی و. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول ډاکټر نجیب الله شریفي وویل د دوی د ارقامو له مخې خبریالانو ته 50% د غواخونه د حکومتي چارواکو لخوا کیږي.
تلفي او عدم توجه در قسمت مسؤلیت خبرنگار
د خبريانو خوندیتوب ته نه پام لرنه زیاته ده. حکومت باید دې ټکی ته پام وکړي. د تیر کال ارقام ښیي چې خبريانو ته 50% غواخونه د حکومت لخوا شوي، یعنی عمده غواخ چې افغان خبريانو ورسره مخ دي هغه د حکومت لخوا دی. زه یو ځل بیا دا تکراروم چې د خبريانو د خوندیتوب په برخه کې لویته شه موجوده ده.
بل ورته د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې په افغانستان کې هر کال کم له کم درې خبریالان د رسنیزو فعالیتونو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغې ادارې یو مسؤول صدیق الله توحیدی هیله وښوده چې افغان حکومت به د خبریالان د ملاتړ لپاره خوندي فضا رامنځته کړي. توحیدی په ورته وخت کې له ټولو کورنیو او بهرنیو ټولنو څخه چې د خبریالانو د حقونو د دفاع په برخه کې فعالیت کوي وغوښتل چې د افغان خبریالانو خوندیتوب او د بیان د ازادۍ په برخه کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنو ته ډېر پام وکړي. یو شمېر خبریالان هم مني چې دا مهال د دوی په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي، خو دا ستونزې بیا ښځینه خبریالانو ته ډېرې جدي دي.
مینا حبیبی هم د آی ډبلیو پی آر د نړیوال آژانس خبریاله. زما په فکر په اوسنیو شرایطو کې ښځینه خبریالانې ځان خوندي نه محسوسوي. امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابه کیږي، خو حکومت د خبریالانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی.
زما
نوم فرشته ده، زه هم یوه خبریاله یم. یوه لویه ستونزه چې خبریالان ورسره مخ دي هغه د امنیت نشتوالی دی. ښځینه خبریال لانتا د نارینه او په پرتله ګواښونه زیات
تعداد بشتر است نسبت به مردا.
سمو دولاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی په هیواد کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 225 پیښې ثبت شوي چې په دې پیښو کې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وري.
د کابل ښار په قصبي سیمه کې د کوچانو او پولیسو لنخه تی ورسته. کوچان وایي چې پولیسو زور زیاتی ورسره کړی. دوی وایي دوه ورځې کېږي چې پولیسو د دوی سیمه کلا بند کړې، خو چارواکي وایي د قصبي پر ځمکه پراته کوچان د ځمکو د لویو غصبینو لخوا لمسول شوي دي. خان محمد سیند راپور راکوي.
که څه هم افغان چارواکو پریکړه کړې چې د کابل ښار د قصبي له دولتي ځمکې څخه کوچان وباسي، خو کوچان شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی. په دې مسأله د یکشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو او کوچانو ترمنځ یو نښته هم شوې وه چې تر اوسه د کوچانو د کورونو او خیمو ګرچاپیره پولیس پراته دي. د قصبې په سیمه کې میشت کوچان وایي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې هم کړي چې له امله یې ښځې او ماشومان ویرې اخیستې دي.
زما نوم غازی رستم خیل، وزیر د شهرسازۍ راوستلي، ټول اسناد مو سره موجود دي.
او اوس د افغانستان حکومت ټول راغلی د بسته نیروی له دې خلکو نه تاوه کړي. موږ سره ډېر زیات ظلم ده. د پولیسو چې څومره په عذاب کړي، فعلاً موږ مریضان لرو، اوبه نه لرو، خواړه نه لرو. دا درې ورځې موږ کلا بند دي. موږ هېڅکله هېڅ وخت هم چې دولت موږ ته اطمیناني ځای را نه کړي چې موږ بادی دی ملکی منګ دی وی نمبر حق لرو. زمای په منګ راغی ډیر زیات زله منګ تشه په کم نامه منګ یاد شرمی ګوپی تقریبا 300 کورې سیب دلته وینې ک په منګ باندې تاروزو ک سیب منګ مخابله ته ودرېدو.
افغان چارواکی وای د کابل هوایی ډګر شمال ته د قصبی سیمه دولتی ځمکه او ترخاري پلان لاندې ده. خو د ځمکو لوی غاصبین هڅه کوي چې کوچیان ولمسوي سو دا ځمکه خپل کړي. افغان چارواکی دا هم وایي د قصبی په سیمه کې په میشتو کوچیانو کې وسلوال هم شته. د کابل امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال داود امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دوی ته د کابل ښار په یو بله سیمه کې د اوسېدو ځمکې بیلې کړې او امنیتي ځواکونو ورسره هیڅ ناوړه چلند نه دی کړی. په قصبه کې میشت کوچیان وایي چې اته میاشتې کېږي دا ځمکه ورته حکومت ورکړې ده. کوچیان وایي څاروي او د کور مالونه یې خرڅ کړي او یوه یوه کوټه یې پرې ځانونو ته جوړه کړې ده. دوی وایي تر څو چې حکومت ورته دا ځمکه یا د دې ځمکې په بدل کې نوره قانوني ځمکه ور نه کړي له سیمې به ونه وځي.
او دا دی له ژوند رنګونو مخکې د دې سهارنۍ خبرې مجلې وروستی راپور. په روسیه کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي له افغان او تاجک ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو شمیر قاچاقبران نیول شوي دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د روسیې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف تیره ورځ وویل د افغانستان په اتو ګڼ میشتو سیمو کې افغان روسیې او تاجک ځواکونو د نشه یي موادو پر ضد ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې 400 کیلوګرامه چرس او د قاچاقوړونکو یوه لویه ډله نیول شوې دي. د نوموړي په وینا د مخدره موادو له 14 نیول شوو قاچاقوړونکو څخه 3 میله کلاشینکوفونه، 3 ماشیندارې، راکټ اندازونه، لاسي بمونه او نور سپکې وسلې هم ترلاسه شوې دي. ویکتور ایوانوف اترتاس خبری اژانس ته ویلي په دې عملیاتو کې 300 افغان سرتیرو او اتو هلیکوپترونو برخه درلوده. د روسیې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د فدرالي ادارې مشر وایي دا عملیات د دې ښکارندوی ده چې د نشي موادو کاروبار پورې تړلې جنایتکار ډلې څومره جدي عمل کوي او په څه ډول وسلو سنبالې دي. د هغه په وینا له دې وړاندې هم د نشي موادو پر ضد د روسیې فدرالي پولیسو له افغان سرتیرو سره یو ځای د افغانستان په شمالي سیمو کې د نشي موادو د منځوړلو او د هغوی د کاروباریانو د نیولو لپاره کامیاب عملیات ترسره کړي دي. د اترتاس خبری اژانس ته رپورټ لمخې افغان او روسي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو پر ضد ګډو عملیاتو کې 180 کیلوګرامه هیروئین، 1.5 کیلوګرامه مورفین او زرګونه کیلوګرامه اپیوم ونیول. روسیه او افغانستان په 2009 کال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړې چې دا د دواړو هیوادونو د مخدره موادو ضد پولیسو ترمنځ د همکارۍ لومړنی سند دی.
د ژوند رنگونه
زه محمود انور مینوم دی کامی ولسوالی.
تاسو دلته مینم تاسو رنگ رنگ پټون څو فصل هم د خرڅلاو ته یخی دي. که معلومات راکړئ چې دا چیرته جوړوي لچی جوړوي؟
دا خو موږ سره پښمیم شته دي کوم چې د پختې نخي جوړي یغم را سره شته دي او جوړوي په جلال آباد کې. موږ تقریبا د دریم کال روان دي چې موږ کار شروع کړی دي.
څو ډول پټون به تاسو جوړوي کې رنگونو له لحاظ او د موادو له لحاظ راټوي؟
د موادو د لحاظ موږ سره تقریبا چې د لاس قسمه پټوان په پښم کې شته دي. دا غي نه علاوه به پشتریچ کې شته دي، په تار کې شته دي. په څنګه موږ د واسکټ کپړم جوړو دا رخ د ما چا غوسته ده دا مخبل جوړ کړی دي. دې کې د زنانه 3 پیس جوړ مون جوړو لکه کمیس پرتوک ساده شال ور سره د سمالونه. نو کوم دکاندار موږ ته کم شی وای چې دا موږ پاکستان نه راوړو یا د ایران نه راوړو هغه موږ ته وخی موږ هغه تر وړو را بتوار کې ګورو اما غرا پیدا کو جوړو.
خو مواد له کومه کوي؟
مخکې خو موږ ټول د پاکستان او د چین نه راوړو. ناسه دلته خپل مواد شروع شو لکه پشم شروع شو، کشمیره شروع شو. دا موږ دلته خپل مواد د افغانستان او سیستمانه په حال موږ سره شل کسان کار کوي. بعضی کارګر لاس کې تیز وی چالاک وی اته دانیم جوړي لسم جوړي د ورځې د پټو د پشم کار دی. بعضی مواړه ډیر نازک وی هغه لږ جوړيږي 15 پر جوړي. بعضی واړه لږ غټ وی هغه چې دی بیل زیات جوړي. ګل پکې پلاس کو نو راخ چې کم دی دا په ماشين جوړي.
د کوم سم خلک د زیات خوخی د پټون
دا خو په حال خو زو راځي هر سو خوخه یانګ خارجېنی مخلی او خپل افغانان خو هر سړی د شوخ سره لیکر چوګې نم په سره کنه دا د وطن تولید یخلی.
څه تغیرات راغلي دي په دې ورسته کې د پټوانو په شکل کې په ټوټه کې په جوړښتونو کې؟
اخ تغیرات دا دي چې وسایل زیات شو، قسمه قسم ماشينان پیدا شو لکه یو پښم ته تغوالي چې لس رنگ ورکم کیږي. وسایل زیات شو کوم رنگ تغوالي کمپیوټر کې جوړ کما غننګ در
ته تاسو په نظر څنګه ته خلک دغه ځین شانس په افغانستان کې امکانات ستدل ته خپل تولید کې لدین څه لبهاره ای روړي؟
منګه په ننګرهار کې یو کارخانه کارخانه و اوس الحمدلله شپارس کارخانه خلکو ته کارم پیدا کیږي او بل زمنګ د عمل په مخیر بخپو بودریږي چې دا هر شی موږ د خارج نه راغواړو نو اخر زمنګ په دې عمل کې اوس دا مواد زمنګ نزی او خارج لاغې دوی د بیا چې د پروسس کوي او موږ له بیا راکې موږ اوس دغه یو تکلیف شته چې موږ ته د پروسس کارخانه نشته چې موږ ته تار جوړ کی په شمال ته لیګوال درانه مقصد خارج کې د کیلو په حساب مزدوري اخلي بیا راوړو په دې کې زمنګ مصرف د ترانسپورت هم راځي محصولات هم راځي نو په دې کې موږ خپل حکومت ته ډېر شکایت هم کو چې تاسو موږ باندې دا کم دغه دی د مالیه دا موږ باندې کم کوي موږ د خارج سره بیا دغه نشو کول او بیا هلته چې دی د برق موږ ته ډېر مشکل دی زه اوس پوهنم په جنریټر کار کوم
ډېر زیاته مننه
شکریا
د سهار 8:13 د خبري مجله پای ته ورسید.